إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محترم مسلمان نورن دازم استاسی جسمنا او جسدنا او بدننا الله تعالى دلور سخه مشتف امانت بانجرا کول سوی باید چې دغه امانت او دغه راکل سوی صحت روغتیا سلامتیا او کټور او فائدمن عمر څخه فائده پورته ولی چې دا زموږ صحت روغتیا سلامتیا زموږ بدن جسم دا د الله تعالی د لوري څخه مشتقه خاص تاکول سوی دی موږ در تعالی څخه غوښتنه کړې ده الله تعالی دا نعمتونه موږ باندې لورولي او موږ لره عطا کړي دي نو باید چې موږ د دې څخه استفاده وکړو او فایده ځینې واخلو د دې ګټورو نعمتونو څخه تاسو پوهیږی او کچیری ورته متوجه سی چی یو شی موږ تاسو د یو چا څخه په خاص سراوړو امانت وي تاسو فرض کی د یو چا څخه امانت بیلچه واخلو د یو چا څخه امانت کلنګ واخلو د یو چا څخه یو بل د ضرورت پوره کیدلو یو سامان یو آله یو وسیله یو ذریعت واخلو نو هغه وسیله موږ دا فکر وي چې دا امانت د بل چا د لورې څخه موږ ته راکول سوی دي نو په لږ وخت کې ډیر کار ځینې واخلو برسه هغه مالک ته وروسپارو نو اوس هم دغه د الله تعالی د لوري صدا مشتچ د نعمتونو راکول سوی داغه نعمتو په سلسله کې اولنی لوی نعمت دا بدن دی دا جسم دی دا قواوی دی دا آزاد دا اندامونه دی چې د الله تعالی د لوري سمشته تاسو وی دی باید چې د دې څخه استفاده وکړو او د دې څخه کار واخلو کنه دا زموږ څخه بیرته اخیستل کیږي دا قواوی در پولیس نو په دې وینا باید چې په دې باندې پوره عمل وسی که موږ تاسو متوجه سو زموږ تاسو د طاعتو د عبادتو چې کومې ستړیاوې دي هغه د انسان ایریږي او هغه حسنات یې په عمل نامه کې ثبت پاتې کیږي یعنی اوس مثال وایو تیر کال روژه روژه موږ تاسو ونیول الحمدلله دغه رنګ مو تراویح وکړه دغه رنګ مو نور طاعت وکړل د هیڅ یو انسان به دغه طاعت او تکالیف په یاد نه وي چې موږ څنګه تږي وو او موږ څنګه ستړي وو او په څه ډول باندې تکالیف موږ وګالل د عبادت فلات نو چې هر څومره طاعت وسي هر څومره بیدرخاوی وسي مشکلات تیر شي لوږې تیرې شي تندې تیرې شي د رب تعالی په طاعت او په عبادت په بندګۍ باندې هغه ټول د سړي هیریږي او اجرونه او ثوابونه یې په عمل نامه کې ریکارډ او ثبت ګرځېږي انسان د کامیابی یو وسیله هغه ګرځېږي نو باید چې مومن مسلمان و عبادت ته ور وړاندې سي او په ډېر اخلاص او مینه باندې د رب تعالی عبادت وکړي د دغه ګټورو عمر څخه فایده پورته کړي د عمر مثال علمای کرامو داسې هم بیان کړي دي چې دا عمر داسې یو مثال دی لکه ژرنده ژرنده چې چلیږي او غنم نور لویږي دا زیان دی کنه معلومه خبره ده چې خالي ژرنده چلیدل ټول انسانان یې په یوه اتفاق دا زیان بولي نو د انسان د عمر ژرنده هم چلیږي چلیږي نو اوس که د دې څخه فایده واخیستل سي خو ډېر شکه فایده نه واخیستل سي سراسر زیان او تاوان او نقصان یو بزرګ فرمایي چې موږ د یو چا د اعلان یا د یو شي د خرڅوونکي د اعلان څخه ډېر عبرت ترلاسه په یو څوک مو ولیدی چې په بازار کې یې واوره خرڅوله پر سر باندې یې ایښې وه او نارې یې وهلې چې زما راسل مال او سرمایه چې ده هغه واوره ده نو که خرڅه سول خو ډېر شه که نه نو سراسر زیان او تاوان نو دی وی موږ د دې څخه دا استفاده وکړه چې د انسان دغه عمر هم داسې دی لکه واوره ویلیږي مسلسل آنن په آنن شیبه په شیبه ګړۍ په ګړۍ کې میدو په لور روان دی نو که چیرې دغه انسان استفاده ورځنی وکړي نو خو ډېر ښه ګټور عمر دی، ډیر فائدمن عمر دی، فائدې ځنې واخستل. او کچیر داسې جدی غفلت وکي نو بیا ځان او نقصان پخپل دغه غافل انسان لره دی. که موږ تاسو حقیقت ته متوجه سو نو هغه کسانو چې د عمر قدر معلومېدی هغه څومره په دې عمر باندې حرص و او څومره استفاده یې ورځنې کړې. د دغسې انسانانو په سلسله او په لړۍ کې په سر کې زموږ تاسې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي چې هغه به دومره طاعت او عبادات کول چې حتی تورمت قدماهو، حدیث مقدس دي. په دومره اندازه عبادت د شپې په تهجد باندې به ولاړو چې سهار به یې پښې پړسېدلي. تاسې فکر وکړئ، اندازه ولګوئ تاسې چې څومره د عمر قدر معلوم و، څومره د الله تعالی د طاعت مینه ورسره و چې ټول شپه پر لمانځه تر دې اندازې چې پښې به یې پړسېدلي. دا یو نمونه سوه. دغهرنګه زموږ تاسې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی د هغه په شان کې کتابونو لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې به د مبارک د ورځې یو قرآن تلاوت کاوه او د شپې به یې بل قرآن تلاوت کاوه، او په تراوح کې به یې په ټوله مکمله میاشت کې درې قرآنونه تلاوت کول. نو درې شپې ته قرآن تلاوت کېدل په یوه میاشت کې. تاسې فکر وکړئ، د هغو ته د عمر قدر معلومې دي، ټول عمر یې د رب تعالی جل جلاله په طاعت او په بندګۍ کې تېروي. دغهرنګه امام ابو یوسف رحمه الله تعالی په شان کې کتابونو کې دا خبر راغلی ده چې دی قاضي قضات د خپل زمان، مګر د هغه سره به ټوله ورځ د خلکو په خدماتو باندې بوخت او مصروف و، چې ورځ به چیرې سول ټوله شپه به په طاعت باندې ولاړ و. هر شپه یې 200 رکعته نفل. تاسې فکر وکړئ چې انسان دومره مصروف وي، دومره بوختیا او مصروفیتونو سره سره بیا هم ټوله شپه په طاعت ولاړ 200 رکعته نفل کول، دا چې و داسې نه و چې دې ستړیا نه حسول. ستړیا حسول خو د عمر قدر ورته معلوم چې دا عمر ډیر قدرمند دی او دا تیرېدونکي دي او هر آن یې سره زر. نو په دې بنا به دوی ورباندې ډیر حرسان و او ډیر کوشش به یې کوه. دغهرنګه که موږ تاسې وګورو د اکابرینو په سلسله کې خواجه فضل علي قریشي رحمه الله تعالی په شان کې کتابونو لیکلي دي چې دی وایي چې زه به راووتم د خپلې مځکې کې به مې کار کاوه، د مځکې آبادېدل به مې کول. هره ورځ به ما دا کار کاوه، مګر سره د دغه چې د مځکې په خدمت به بوخت او مصروف وم، او یا زره ځله به مې د الله تعالی ذکر وایوئ. دا زما معمول و، دا زما قانون و، دا زما عادت و چې زه به روزانه او یا زره واره د الله تعالی ذکر کوم. پر لارې به هم په ذکر مصروف وم، په مځکې کې به مې کار کاوه هم به، نو د الله تعالی په ذکر او په عبادت باندې زه مصروف وم. نو دا هغه د الله تعالی دوستان او زموږ تاسې اکابرین دي، وایي چې موږ په هغوی پسې اقتدا وکړو، د هغوی لاره تعقیب کړو، د هغوی پر پله باندې پل کښېږدو چې هغه داسې کسانو د عمر قیمت ور معلوم و، د هغه عمر سه استفاده پورته کړل، د هغو دپاره به په قبر او په آخرت کې ډېر ښه سرمایه ګرځېدلی وي. دغهرنګه که موږ تاسې متوجه سو، زموږ تاسې مشایخ او اکابرینو فرمایلي دي، الوقت من ذهب و فضه، دا وخت چې دی دا سره زر او دا سپین زر دی. نو هغه وخت څه چې څه وخت استفاده وسي، نو هغه سپین زر دی که چیرې په دغه عبادت و پطاعت کې ډېر اخلاص ور زیات شي، بیا نو سره زر دی. او دغهرنګه زموږ تاسې اکابرینو علمای کرامو فرمایلي دي، الوقت صید قاطع، وخت چې دی دا یو توره د کټه کوونکي، یعنی ستا د عمر څه کټه کېدل کې کټه کېدل کې دا خو نو زیان او نقصان سو چې کټه کېدل کې، مگر که چیرې یو څوک د هغه څخه فایده واخلي او استفاده ځینې وکړي، نو بیا استفاده کوونکي انسان دغه عمر څخه کار واخیستی، بیا نو زیان هغه ته نه دی راځي. دغهرنګه امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایلي چې ما د صوفي کرامو دوی خبرې ډېرې پسندې او خوښې شوې. یو دا خبره چې دی وایي دا عمر چې دی دا پرې کوونکي او کټه کوونکي توره، نو که ته چیرې د دغه تورې څخه کار واخلې نو تا دا توره پرې کړل د منځه دي وړل، او که چیرې ته کار ځینې وانخلې دا تورې په تا کې کټه کېدل او پرې کېدل و، که ستا د قدرمنو عمر سه آنن په آنن کټه کېدل، نو ته ویښ او بیدار اوسه ای انسانه، د دې خپل قدرمن او باعزت عمر څخه استفاده پورته کړه. ور نه که ته چیرې استفاده ونه کېدنې نو په تا باندې څخه استفاده کېږي، توره پرې کېدل کې ستا د عمر څخه تا ته سخت زیان او نقصان اړول کېږي. په دغه صورت که موږ تاسې وګورو حقیقي زندګي، حقیقي ژوندون څه ته ویل کېږي، حقیقي ژوندون
یو بزر څخه پښتنه وسو چې هغه تقریبا د اویا او اچاو کلو ولستا عمر څومره دی. ده وویل چې زما عمر 15 کال. هغه سوال کوونکی ورته وویل چې ته لږ چې د ځوانۍ ډېر شوقي چې واده د 15 کالو یم او حال دا دی چې ته د اویا او اچاو نیو کلو یې. ده ورته وویل چې 15 کلونو مې په دې درته وویل چې 15 کاله کېږي ما الله تعالی ته توبه ایستلې ده او په کامل عبادت باندې بوخت او مصروف سوی یم. د خپل قدرمنو عمر سه مې عمل فایده پورته کړې ده. نو په دې وجه وایم چې زه د 15 کالو یم. حقیقي عمر مې دغه دی. ادرمخنۍ تېر سوی عمر ټول عبس ولر. که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو اکابرینو بزرګانو مشایخ کرامو څنګه په دغه عمر څخه فایده پورته کړې او دا عمر یې وسیله او ذریعه ګرځولې وه د آخرت د ګټلو دپاره. دنیا مزرعت الاخره. حدیث مقدس دی دنیا چې د کښتۍ دپاره د آخرت باید چې دلته کښتګري وسي دلته کرل وسي دلته طاعت وسي دلته عبادات وسي آخرت کې به یې ثمرات اخیستل کېږي. که موږ تاسو وګورو حضرت ویس قرنی رحمه الله تعالی د حرم د قبیلې څخه یو شخص و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر مینه او محبت درلود. یو ځل د اراده وکړل په داسې حال کې چې د خپل مور په خدمت باندې بوخت او مصروف و او مور یې بیماره او مریضه او ناروغه وه. یو ځل یې اراده وکړه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیدلو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وزای ته ورغی یعنی مسجد نبوي لره ورغی چې پوښتنه یې وکړه. نبی علیه السلام یو لوري ته په سفر تللی و. نو ډېر وخت ورځې نه سوی تېرولی. بېرته راوګرځېدی د خپل والدې چې پی د مور د خدمت دپاره. د وخت په تېرېدلو سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر رحلت وړاندې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دا زما چوخه واخه. نو یو څوک دې په پلان علاقه کې تاسې لټون او کوشش وکړي دا چوخه ورلره وروړي. د ویس قرنی په نامه سره یادېږي او هغه نښې وه. علایم یې هم د ده ورته وښودلې او ورته ویې ویل چې دا چپنه ورکړ و نبی علیه السلام سلام وایه. دا چپنه او دا تحفه ورته وسپاره او د امت دپاره دعا ورځنې وغواړه. دا یې ورته د وخت په تېرېدلو سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړي. وروسته حضرت عمر حضرت علی رضی الله عنهما دې دواړه را روان شول د ویس قرنی په لټه. را روان شو بالاخره یې حضرت ویس قرنی رضی الله تعالی عنه ومن او پیدا یې. هغه وصیت د نبی علیه السلام ورته بیان کړي. د لږ وخت په تېرېدلو سره حضرت ویس قرنی رحمه الله وایي چې نن ورځ خو د آخرت د تیاری په فکر کې یو. موږ به د آخرت تیاری وکړو. اوس د مجلس زیات وخت نشته. بیا به د محشر په ورځ موږ تاسو سره میلاویږو او موږ تاسو به سره ګورو. اوس تاسې هم د خپل د آخرت په تیاری په فکر کې سئ او زه به هم د خپل آخرت د تیارېدلو په فکر کې سم. تاسې ګوري حضرت عمر او حضرت علي رضی الله عنهما داسې جلیل القدر صحابه کرام دا ورځې د مجلس ته نو څومره قدرمن څومره ګټور څومره فائدمن مجلس کې د هغه باوجود هم حضرت ویس قرنی رضی الله عنه وایي چې زیات مجلس ته اړتیا نشته. نن ورځ د آخرت د تیاری ورځ ده. باید چې د آخرت دپاره تیاری وکړي. بیا به د محشر په ورځ سره میلاویږو او بیا به سره ګورو. تاسې ګوري د عمر قدر هغوی ته معلوم. د داسې ګټور مجلس سره سره بیا هم دوی د دې فکر کې وو چې دا عمر داسې تېر نه شي او حال دا دی چې د داسې جلیل قدر صحابه کرامو سره ناسته خو عبس نه ګڼل کېږي. خو دا د دوی د حرص ښکارندوی کوي چې دا کسانو د عمر قدر رومعلومې دي د عمر عزت رومعلومې دي چې دا ډېر ګټور او قدرمن عمر دی او زمانه ده. باید چې ټولو طرف تعالی په طاعت باندې هغه ډک سي خالي ځای ولاړ نه شي. دا غرنګه زموږ تاسو د اکابرینو په لړۍ کې حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه دی چې هغه سره چې به یو څوک ملاقی سو ورسره یو ځای به سو چې د ضرورت او اړتیا خبرې به پوره شوې. بل فوره به یې ورته ویل چې نن ورځ د آخرت دپاره د تیاری ورځ ده. وایي چې تېر دسې نورو خبرو ته اړتیا او ضرورت نشته. دسې به د مقابل لوري خبره ورکته کړل او ورپرې به یې کړل. دا غرنګه که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو د اکابرینو په سلسله او لړۍ کې حضرت رابعه بصریه رحمت الله علیها یو چا اراده وکړ چې رابعه بصریه رحمت الله علیه ته ورشي او دعا ورځنی واخلي. نو دی قصه کې ویزه ورلم و دې ته کینستم د فرزن د ورځې لس بجې ولس بجې وای دا پتنه پلو باندې په عبادت باندې مصرف ما وای چې د ماپشن د مانځو ورسته به ورسره ملاقات سم د ماپشن د مانځو ورسته هم په نفلیات د مازګر پر مصرف او په عبادت ما د مازګر د مانځو ورسته مازګر د مانځو ورسته د قران په تلاوت باندې مصرف او بیا ما د ماشام د مانځو ورسته د ماشام د مانځو ورسته په طاعت بیا ما د ماخصم د ماخصم د مانځو ورسته هم دا مصرف په مکمل شپه د رب تعالی په طاعت بیا مال د سهار د منځ وروسته پورته بیا اس مصروفیت بل اخر وای چې زه رالم د ورځې نو لس بجې په دا حدودو کې دې د آرام استراحت په فکر څنګ وهلی وو وای زه چې رالم ما د پښو کشعار یې واورېدی یا کړپې واورېدی نو را بوی دا رسول دا دعا یې وکړل اللهم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم ولیا الله زه فنا واړم په تا سره د هغه سترګې څه چې د ډیر خوب څخه دا نه مړېږي یعنی دا چې څلوروي ساعته د رب تعالی په طاعتو په عبادت باندې بخت او مصروف وه د هغه سره سره د یوه ګړي دپاره یې ارام وکړي بیا یې هم وایي چې یا الله ته داسې خوب څه مې وساته د داسې سترګې څه مې وساتي چې د خوب څه نه مړېږي او نه ډکېږي دا هغه کسان وایي چې د عمر قدر او عزت ورمعلوم سو که موږ داسې حقیقت ته متوجه سو او دقیق وګورو متوجه سو دقیق نظر وکړو جنت ته چې جنتچان ولاړ سي ټول غمونه او ټول حسرتونه ورځنې ولاړ سي او دوی د دغه جنت ته د ورتللو حالت یو مخ د خوشحالي باندې دي محاصره سي یعنی د هر لوري څخه دوی ته خوشحالي را روانې او خوشي ورته را روانې او ډېر ښه ژوند دي په دې بنا باندې نو دوی وایي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ټول ستاینې او صفات ثابت دي یوازې الله لره هغه الله چې زموږ څخه حزن او غم لرې کړي دا په جنت کې جنتان دا هم او دا ستاینه د خپل رب عز اسمه بیانوي او جنت چې دی هغه د خوشي ځای دی چې سراسر پکښې خیر خوشي سکون ډاډ اطمینان آرام دی که موږ تاسو وګورو جنت هغه ځای دی چې یو مخ پکښې آرام او سکون او اطمینان دی او جهنم هغه ځای دی چې د هر لوري څخه شر فتنه غم کړاو درد مشکلات پکښې او دا دنیا ترکیب سوې ده د دواړو شیانو په دې کې دنیا کې هم چاته خیر پېښېږي هم چاته شر پېښېږي نو اوس جنت ته چې جنتي ورسي نو قانون دا دی چې په یو چا باندې خوشي راسي غمونه ورځنګېږي
جنت ته چې جنتي ولاړ سي
د رب تعالی حمدونه او ستاینې ووایي د هغه باوجود هم په یوه شي باندې حسرت لري په هغه عمر باندې چې هغه تېر سوی بی له ذکر څه د رب تعالی دا خبر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمه الله په فضائل ذکر کې ذکر کړی ده او دا حدیث مقدس کې فرمایي لا يتحسر اهل الجنه الا على ساعه لم يذكر الله تعالى وای جنتان چې په جنت کې هیڅ غم او هیڅ حزن دی نه لري هیڅ تعصب دی نه لري یوازې پر هغه ساعت باندې دی تعصب او غم کې چې په هغه ساعت تیر سوی او په هغه ساعت کې د رب تعالی ذکر که موږ تاسو د دقیق متوجه سو په جنت کې جنتیان د الله تعالی دیدار کی په جنت کې جنتیان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لقا کی دا هغه سره دل کی دا څومره عظیمه نعمتونه دي دا د نعمتونو هغه سر دا عظیمه نعمتونه دي ته عطا کیږي د هغه باوجود هم د قدرمن عمر خالی تیرېدلو باندې دی ډیر تعصب او غم کی نو معلومه سول چې دا قدرمن عمر چې دی دا ډیر زیات ګټور عمر دی زیات د قدر وړ عمر دی باید چې مؤمنان مسلمانان و دې خبرې ته ډیر دقیق متوجه سي او د دې قدرمن عمر څخه فائده پورته کړي په همدې بنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس نبی علیه السلام خپل امت ته هدایت فرمایي وای ته غنیمت وګڼه پنځه شیان در پنځو شیانو تر راته ګوړاندې او تر مخه خپل ژوندون غنیمت وګڼه تر مرګ راتلو در مخه د دغه قدرمن عمر څخه د قدرمن زندگی څخه استفاده پورته کړه دا غرنګه نو غنیمت وګڼه فرصت او فراغت ستا در مخه تر مشغولتیا دا چې د دغه فرصت څخه فائده پورته کړه دا عمر عبس مه تېروه دا غرنګه ځواني خپل ځواک او قوت خپل غنیمت وګڼه در مخه در سپینژرتوب او در زوب او تر کمزوري دا غرنګه مال غنیمت وګڼه تر فقر او تر مسکنت او تر غربت قربت وړاندي، یعنی چې دا د غنیمت وګړي د دې مال څخه استفاده وکړه، په دغه شتمنیو په دغه مالداریو باندې آخرت وګټه، د آخرت لپاره کار وکړه، اخروی خزانه ځان لره په برابر. پنځم دا شی چې صحت او روغتیا غنیمت وګڼه، در مخه در بیماری او در مخه در ناروغي او در مخه در ناجوړي، د دغه صحت څخه استفاده پورته وکړه. په همدغه سلسله کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: نعمتان مرغون فیهما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. دوه نعمتونه دي چې ډېر کسان پکښې په دوکه کې لوېدلي دي او پکښې خطا وتلي دي او پکښې ډېر تاوانیان شوي دي. هغه دوه نعمتونه څه دي؟ هغه صحت دی، روغتیا ده، او فراغ فرصت دی. ډېر کسان صحت لري، روغتیا لري، خو دا صحت او روغتیا ډېر کلونه د ده څخه عبس ولاړ شي، هېڅ استفاده ورځنې ونه کړي. او دا رنګ ډېر کسان وي، ډېر فارغ وي، ډېر فرصت لرونکي کسان وي، د دغه فراغ او د دغه فرصت څخه استفاده ونه کړي، په دې کې دوی خپل ځان ته سخت زیان واړوي. که موږ تاسو وګورو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره بیعت کاوه پر تقوا باندې، دا هغه کې به څنګه ورته ویل: اسمعوا واطیعوا، تاسو دا زما خبره، دا زما اوامر، دا زما ارشادات واورئ او اطاعت یې وکړئ. اوس اصلا اوریدل په صحیح شکل باندې نه کېږي. ډېر کسان یې اوري، داسې اوریدل نه کېږي د دې حقایقو، د دې حقیقي خبرو چې هغه دې د عمل جوګه، د عمل دپاره تیاری په هغه باندې وکړل سي. اسمعوا واطیعوا، تاسې اوریدل وکړئ او اطاعت وکړئ. نو موږ یعنی یوازې خالی اوریدل بسنه او کفایت نه کوي چې یو څوک نصیحت اوري، یو ښه خبره اوري، یو د خیر او فلاح خبره اوري او عمل نور باندې کوي. دې ته اوریدل نه ویل کېږي. باید چې مؤمنان مسلمانان دغه حقایق، دغه قرآني او الهي ارشادات په داسې شکل باندې واوري چې بیا وروسته د ته الهي توفیق راتا سي د عمل کولو. باید چې داسې یې واوري. که موږ تاسو دقیق متوجه سو په جهنم کې، چې جهنمیان جهنم کې وغورځول سي، نو وروسته د جهنمیانو څخه فرشتې پوښتنه کوي چې آیا تاسو ته یو لارښوونکی نه درغلی؟ آیا تاسو ته یو ارشاد کوونکی نه درغلی؟ آیا تاسو ته الهي هدایات نه درسېدلي؟ دوی په جواب کې ورته وایي: لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. کچیر موږ اوریدل کړي وای د الهي ارشادات او عقل په کار اچول، موږ به د سشتنانو سره د جهنم نه وای ګرځي. یعنی هغه جهنمیان چې په جهنم کې غورځول کیږي، په خپل بدی باندې مقر او معترف دي، اقرار کوونکي دي، امنونکي دي چې موږ الهي ارشادات نه واوریدل او عقل مو په کار وانه چاو. نو اوس هم موږ تاسو وخت درو، چانس درو، موقع لرو، باید چې دغه الهي ارشادات، پیغمبري هدایات موږ تاسو داسې واو چې هغه موږ تاسو په عمل کې بیا عملي کړو، په هغه باندې عمل وکړو. خالي اوریدل، یوازې او یوازې غوږ نیول، دا بیا بل چا ته ور انتقالول، پر هغه باندې بیا استدلال ویل چې دا خبره داسې و داسې ځایلم پلر. ډېر کسان تاسې لیدلي د علما کرامو نصائح اوري، یا د سبتونو سه، یا د جمعې د ورځې د نصیحتونو سه، د هر لارې سه د نصیحتونو دوی اوري، بیا نو په مجلس کې چې کښېني هغه ښه کسان اعزان دا ګڼي چې وایي: پلانی عالم دا وویل، پلانی عالم دا وویل، پلانی مسئله داسې و، پلانی حکم داسې و، پلانی پیغمبر و نبی داسې و. دا حالات ټول ورمل. دغه علم حاصلول او علم زده کول دا د دې دپاره نه دي چې خلک په هغه باندې بیا دلایل ووایي، مشاجرې و اختلافات خپل آفس و منځ کې سره وکړي. علم د دې دپاره دی چې یو مسئله باندې عالم سولې برپوله هغه عملي که، چې یو نصیحت، یو حقیقي خبره، یو مهمه خبره، یو ګټوره خبره دي واوري، د بالفور په هغه باندې عمل وکړه، دا نو حقیقتا علم وګرځېده. دا ستا د حقیقي علم یوه برخه وګرځېده. وخت چې علم کیږي کیږي او په هغه عمل نه کیږي، دې ته علم نه ویل کیږي. حقیقي علم هغه دی چې سړی په عالم شي او عمل هم قرباني وکړي. که چیرې یو سړی ډېر مسایل او احکام او ډېر حقایق درک کړي او ازده کړي او په عمل کې عمل نور باندې وکړي، دې ته علم نه ویل کیږي، دې ته معلومات ویل کیږي. موږ تاسو ډېر کسان ګورو، تاریخ پوهان وینو، دغارنګه ساینس پوهان وینو، او انجینران وینو، او ډاکټران ګورو، دا ډېر ډېر معلومات دی لري، دی ډیر معلومات ډیر تجربې ډیر حاصلات دی د علم په برخه کې لري، مګر هغه ته علما نه ویل کیږي، هغه ته انجینر ویل کیږي، هغه ته ډاکټر ویل کیږي، هغه ته فلان فلان مختلف نومان لري، هغه ته علما نه ویل کیږي. اصلي عالم هغه څوک دی چې یو مسئله زده کړل په هغه عمل وکړي، دغه حقیقي علم سو دا د علم یو برخه وګرځي. که یو څوک ډېر مسائل او ډېر حقایق درک کړي او عمل ورباندې ونکړي، تا یو نوه معلومات راغله، لکه د نوي معلومات چې د یو ډاکټر و د یو انجینر و د یو ساینسپوه زده دي، نو هغه د ده دپاره په آخرت کې وسیله د نجات نسي ګرځېدلی. هغه چې دی د قیامت په ورځ په ده باندې حجت ګرځي چې دا مسئله او دا حکم باندې ته عالم وي، په خبر وي، تا ولې په دې باندې عمل ونکړي؟ نو اوس حقیقي علم هغه ته ویل کېږي چې هغه عمل ورباندې وسي. نو دغه رنګه زموږ تاسې په دور کې، زموږ تاسې په ټولنه او معاشره کې پنځه خامیانې تر سترګو کېږي. اوله خامي دا ده چې علم کېږي او د عمل لټون او کوشش د هغه نه کېږي. که موږ تاسې وګورو، دا د مغفرت ذریعه او وسیله نه سي ګرځېدلی. حقیقت ته متوجه شو، شیطان هم ډېر علم درلودی خو هغه ته هېڅ فایده ونه رسوله. نو هغه څوک چې څراغ ونه لګي فایده ځینې وانخلي، نو هغه علم څه فایده کوي؟ یعنی یو څوک دی چراغ لگولی دی، رونا موجود ده او فائدہ نہ ده، تا سړی زیانمن دی که گټمن دی، یا دا انسان ډیر سخت زیانمن دی. چراغ لگولی دی، رونا موجود ده، چیر سوزل کیږي او فائدہ نہ ده. اخی یو سړی دی علم لري، عمل نه ور باندې کی، نو دا زیان چا ته رسیږي؟ دا زیان په خپل دغه کس ته زیان رسی. دا یو نقصان سو. بل خامی چیز موږ په معاشره ټولنه کې موجوده ده، هغه دا ده چې د رب تعالی د نعمتونو څخه استفاده کوو، د رب تعالی نعمتونو اخرو استفاده ورځنی کوو، د هغه باوجود د الله تعالی د نعمتونو موږ شکریه نه ادا کوو. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، رب عز اسمه فرمایي که تاسې نعمتونو زما وشمیري، تاسې به یې شمیرنه ونه کړئ، پای ته به یې ونه رسوئ. د الله تعالی نعمتونه په دومره اندازه باندې وسیع او پراخ دی چې په هره شیبه کې بې اندازې نعمتونه په هر انسان باندې پیزان کیږي. نو دا بله خامي ده چې د رب تعالی د نعمتونو څخه استفاده کول کیږي او د دې نعمتونو شکریه نه ادا کیږي. بله درېیمه خامي دا ده چې موږ څخه ګناهونه کیږي او موږ استغفار د رب تعالی څخه نه غواړو. استغفار غوښتل چې دی دا ګناه د منځه څخه وړي. اکمال شیم کتاب کې دا یو عجیبه خبره ذکر شوې وه، وای اے انسان ته گناهونه کې په امید باندې د توبه، یعنی انسان دی گناهونه د سکیږي، دی په دې امید او هیله باندې دا گناه هیڅ توبه به وکړي. او دا غرنګ یو انسان دی، دی توبه مؤخره کی ورسته کی د ژوندون په امید. وای اے انسان، ستا د عقل چراغ مړ شوی، ستا عقل چې دی هغه رڼا نه لري، ستا عقل چې دی هغه فائدہ من عقل نه دی چې ته ګناهونه کوې په دې باندې چې وروسته به توبه وباسم، او یا بیا توبه مؤخره کوې وروسته کوې په دې باندې چې ژوندی به پاتې سم. دا عقل نه دی، باید چې بالفور د ګناه څخه لاس واخلې او رب تعالی ته په حقیقي ډول باندې تائب وګرځېږې، او دا عمر په امید باندې توبه مؤخره نه کوې. دارنګه رابعه بصریه رضی الله عنها فرمایي، استغفار نه یحتاج الی استغفار. موږ استغفار چې دی هغه بیا احتیاج وبل استغفار کړل، ولې دا استغفار و استغفار نه دی؟ یو سړی چې په ګناه کې ولاړ وي او د رب تعالی څخه معافي غواړي، دا خو هم فایده نه لري. اصلا خو استغفار او توبه ایستل دې ته ویل کیږي چې باید چې مؤمن مسلمان د هغه ګناه څخه خلاص واخلي، د هغه څخه تائب وګرځېږي، بیا پر هغه چیرې ګناه باندې پښیمانه او نادم وګرځېږي، او کله حد هغه ګناه وکړي او بیا اراده د اور ګرځېدلو ونه لري او رب تعالی ته پړي په غاړه ودرېږي او ورته په ژړا سره رب تعالی استغفار ورته کوي، معافي ورته کوي. څلورمه خامي دا ده چې موږ تاسې مړي ګورو، انسانان ګورو مړه کیږي، او په هغو باندې موږ عبرت نه اخلو. دا بله خامي ده، دا بله خامي ده، انسانان مړه کیږي او په خپلو لاسونو باندې موږ تاسې شکوو، یا په جنازه کې شرکت ورسره کوو، د هغه سره بیا هم موږ عبرت په دغه مړو باندې نه اخلو. یو صاحب کیسه کول، یو چا کیسه کول، نن ورځ خو د ټي وي دور دی، هغه کیسه کول وایي زموږ یو مسایه وفات شو، او مسایه چې وفات شو وایي موږ په خپل کور کې، هغه مسایه سره مو ډېره مینه او محبت و، په خپل کور کې مو د خپلو اولادونو بچیانو بي بي سره مشوره وکړل چې موږ په څلوېښت ورځې دا ټي وي نه چلانو، په دې وجه چې دا موږ تاسو محترم او محبوب امسایو هغه وفات شو د هغه سروي سره به هم شریکي وو. وایي په کور کې دغه د کور نورو وګړو انسانانو را سره خوښه کړل، موافقه یې را سره چې څلوېښت بجې به موږ ټي وي نه چلانو او موږ به د خپل غم اظهار او څرګندونه وایي. دا موافقه وشوه د دوو درو ورځو په چیرې درو وروسته کور د مړي په کور کې دننه بچانو اولادو یې د ټي وي اواز او سازو اواز راپورته. وایي موږ حیران شولو چې په دې کور کې دومره مصیبت پېښ شوی و. موږ چې همسایګانې موږ د څلوېښتو ورځو د غم د اظهار پرېکړه وکړل او په خپله په کور کې د هغه انسان اولادونو ښځې دا پرېکړه نه وکړې چې موږ به عبرت واخلو په دې پلار باندې، په دې مشر باندې چې دا ولاړې، موږ هم په دغه باندې لار ده، موږ هم په دغه لار باندې ورتلونکي وایي چې تقوا وکړو، پرهیز وکړو او د دې قدرمنو عمره څخه استفاده وکړو. نن د ټي وي دور دي، دستي به دستي معلومات وسو. یعنې مړي کېږي په هر کور کې، د هر چا کور کې مشران کشران ورونه دوستان پات کېږي. دا پرېکړه څوک نه کوي چې یقینا زما هم په دغه لار باندې یو ورځ د تک موقعه راکول کېږي، زه به هم په دې لار باندې ځم. علامه عبدالوهاب شعرانی رحمه الله په خپلو تصنیفاتو کې دا خبره لیکلې ده چې په پخوا زمانه کې انسانان دومره ویښ او بیدار وو او په مړو باندې به یې عبرت اخیستی چې یو څوک وفات شوی جنازه به یې پر اوږو باندې اخیستې او د قبرستان په لور به دا خلک روان و، ټولو خلکو به ژړل. د نیرو صبح خلکو ته دا تمیز نه کېدی، دا توپیر به نه کېدی چې آیا دغه مړی چې سوی دي کم یوې قریب اولی دي، دا معلومات به نه کېدی، ټولو انسانانو به ژړل. ان تر دې چې په سیمو علاقه کې به یو قسم پرتم پروت و، تاثیر به د دې مړي پروت و. ټول انسانان په د غم د لوري څخه محاصره و، ډېر سخت غمجن و. هغو کسانو په مړو باندې عبرت اخیستی. نن ورځ چې هر یو پټ کېږي، مړ کېږي، شخیږي، هغه باندې هېڅ عبرت نه اخیستل کېږي. په هغه آن کې، په لاره کې، په قبرستان کې، په اجر کې، دنیاوي ضرورتونو او اړتیاوو باندې بحث کېږي. د دې فکر د چا سره نشته چې زه هم یو ورځ دغه خاورو دغه د خاورو مغز ته په غېږ باندې زه ورځم، په منځ کې به پروت یم، په خورورونو خاورې به زما په سر باندې پرتې، هېڅ دوست او احباب به زما ته فایده نه شي رسولی، یوازې به زما سره مل او ملګري زما عمل وي. هغه که ښه وکړو بد. پنځمه خامي چې زموږ په ټولنه کې پرته ده، هغه دا دی چې موږ تاسې د علمای کرامو، د مشایخو، د اکابرینو نصیحتونه اورو او په هغه باندې عمل. د اکابرینو، د بزرګانو، د صالحینو، د مشایخ کرامو نصیحتونه روزانه موږ تاسې اورو چې هغوی موږ ته ډېر ګټور او فایدهمند نصایح او فایدهمنې لارښوونې بیانوي. داسې لارښوونې دي که چیرې په یوه لارښوونه عمل وسي، د انسان په ژوندانه کې انقلاب راولي. دا خبرې اورو چې دغه پسې تېرېږي، د هغه پیروي نه کوو. په کار دا ده چې موږ تاسې ویښ او بیدار سو، اول هغه خامي د منځه یوسو چې څه مو زده کړل. یوه مسله د لس مسلې دي، یوه ښه خبره د لس ښه خبرې دي، په هغه باندې بالفور عمل. دا یوه خبره. دوهم دا خبره چې د الله تعالی نعمتونه چې په موږ تاسې باندې یې روزانه بې شمېره نعمتونه پیزان کېږي، باید چې د دغه نعمتونو قدردانی وکړو او د دغه نعمتونو د ناشکرۍ څخه خلاص واخلو. الله تعالی به موږ باندې نور هم د نعمتونو تر اخره وایي: وان شکرتم لازیدنکم. که تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکر ووایئ، الله تعالی وایي هارو مروز تاسو ته زیادت. دوهم هغه خامی باید چې موږ د منځه یوسو چې ګناه راسب کېږي، یا عمر ابس تېرېږي، یا پلته مجلس کېږي، یا د قدرمن عمر څخه استفاده نه کېږي. بالفور استغفر الله العظیم من کل ذنب واتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه. بس چې داسې استغفار متصل واوسي. پنځمه خبره چې موږ یې ښخوو، باید چې په هغوی باندې عبرت واخلو. داسې جدي پرېکړه وکړو، یقیني پرېکړه وکړو چې ضرور بې ضرور خامخا هرومرو یوه ورځ موږ هم دغه ځای ته راتلونکي یو. دا فکر چې یو انسان د ځان سره ولري، دا مراقبه او سوچ د ځان سره ولري، مرګ په یاد ولري، د ده د ګناه کولو ځواک او قوت ډېر کمزوري کېږي. او هر عمل چې دی کوي، هغه به بیا دی د قبر د روښانه کېدلو او د آخرت د سمسوري کېدلو په نیت باندې کوي. نو دوی به خپل ځان دپاره اخروي ذخیره برابر کړي. په همدې بنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې تاسو ډېر د مرګ تذکره او یادونه کوي. د مرګ تذکره او یادونه دا پایده کوي چې د شیطاني نفس، د نفس اماره او د شیطان ملا په دغه فکر باندې ماتیږي چې انسان مرګ په یاد کوي. بیا د انسان ځواک او قوت د ګناه، شوق او مینه او هیله یو مخ د منځه ورو ورو ځي. او دای چې هر عمل کی هغه د اخرت ته ګټلو د پاره کی د اخرت د آبادیدو د پاره او پنځم هغه شی چې ډیر خامې و د هغه د منځوړلو د پاره وای چې مجداو کو چې د مشایخ کرامو د علماي کرامو د بزرګانو د صالحینو چې کوم نصایح موږ اورو وای چې بل پور په هغه باندې عمل وکړو یوازې اورېدل چې د هغه وسیله د نجات نسی ګرځېدلی. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.